آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
چین او پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل همکاري زیاته کړي. په پکتیا کې د مان پاکۍ نو نستنه تښتول سوي افغان کارګران خوشی سوي دي، او سعودي عربستان وایي چې په شیعه حوثي یاغیانو باندې هوایي حملې بندوي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د سور د میاشتې دوهمه ده، چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 22 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار تاسو ته اوروو. چین او پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل همکاري زیاته کړي. د دواړو هیوادونو مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر په مهال کړې ده. د ازادي رادیو په خپل خبر کې وایي چې دواړه لوري په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون د سیمې پر سولې او ثبات مستقیم اغیزه کولی سي. د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان د روانو حالاتو بدلون اغیزمن تمامېدلی سي. دا د چین او پاکستان د مشرانو هغه باور دی چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په وخت کې مطرح سوی دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته په خپل وروستي دوه ورځني سفر کې پرون د سه شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان ته په وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. هغه وویل چې موږ باید د نړیوالو موضوعاتو په څېړنه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، او د سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو د پرمختګونو په څېړنه او کتنه کې باید نږدې او ستراتیژیکي اړیکې او همکاري لا زیاته کړو. چین د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول ستایي، ملاتړ یې کوي، او همداراز د دې هیواد د سولې په پروسه کې به یې د لا زیاتو هڅو هرکلی وکړي.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې نونستنه تښتول سوي افغان کارګران یې د قومي مشرانو او سپینږیرو په منځګړتوب ژغورلي او پرون یې راخوشي کړي دي. د سالینګ په نامه د ماین پاکۍ د مؤسسې دغه کارکوونکي د یکشنبې په ورځ د پکتیا د مرکز ګردیز د شیخانو په سیمه کې هغه وخت ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو برمته کړي وو چې د ماینونو په پاکولو بوخت وو. د پکتیا د والي مرسیال عبدالولي صحیح امریکا ژغت وویل چې برمته سوي ماین پاکوونکي د زورمت ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته رسول سوي وو، خو هغه زیاتوي چې دا تر اوسه وختي ده چې ووایي برمته کوونکي وسلوال په کومه ډله پورې اړه لري او یا دغه کسان ولې برمته کړي وو. هغه وویل چې برمته سوي کسان روغ رمټ دي او هیڅ ډول زیان نه دی ورسېدلی. شاغل صحیح وویل چې ټول نونستنه ماین پاکان تر خوشي کېدو وروسته ګردیز ته خوندي انتقال سوي دي. تر اوسه د حکومت هیڅ کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل په دې برخه کې ویل دي چې وسلوال طالبان مسؤول دي.
سعودي عربستان ویلی دی چې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې د خپل عربي ائتلاف هوایي حملې بندوي، مګر په دغو یاغیانو باندې به فشار کم نه کړي. د سعودي عربستان چارواکو له څلورو اونیو بمباریو څخه وروسته پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې حوثي یاغیانو نور د یمن ملکي وګړو یا نورو ملکونو ته چې سعودي عربستان هم پکې شامل دی کوم ګواښ نه دی. هغوی وویل چې د ائتلاف هغه هلې ځلې به چې غواړي د یاغیانو پرمختګ بند کړي او د یمن حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی په بشپړه توګه بیرته اعاده کړي، یو نوي پړاو ته داخل سي چې هغه سیاسي جریان ته پام اړول او د ملکیانو سره مرسته کول دي. مګر سعودیانو ویلي دي چې ائتلاف په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، چې حوثي ملیشې د یمن په شاوخوا کې فعالیت ونه کړی سي، او دا چې هوایي حملې په هره شیبه کې بیا شروع کېدای سي. ایران چې ګومان کیږي حوثیانو ته وسلې ورکوي د سعودي عربستان دغه اعلان د سیاسي حل پخوا یو ګام په وړاندې بللی دی. هغه دغه راز د هغه څه چې ورته یې د بې دفاع خلکو وژل ویلي دي د بندولو هرکلی هم کړی دی. د دوشنبې په ورځ سنا ته نږدې د یاغیانو په یوه وسله تون باندې د سعودي عربستان په هوایي حمله کې لږ تر لږه 8 کسه وژل سوي او څو کورونه تباه سوي دي. له بلې خوا د امریکا د یو اس اس تیودور روزویلت د سمندري قواوو کښتۍ پرون د سهشنبې په ورځ د یمن د عدن د خلیج په خوا روانه سوې ده. دغه الوتکې وړونکې کښتۍ به د امریکا د نورو جنګي کښتیو سره یو ځای سي چې د دې تضمین وکړي چې د خلیج د کښتیو چلولو مهمې لارې بندې نسي. امریکایي چارواکو له دې څخه انکار کوي چې د دغو کښتیو هدف دا دی چې هغه ایراني کښتۍ چې ګمان کیږي حوثي یاغیانو ته وسلې رسوي راوګرځوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د ایتالیا څارنوالانو پرون د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د مهاجرینو یو کښتۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې غرق شوې ده د هغې تونسي کپتان اشتباهاً هغه د یوې تجارتي کښتۍ سره چې د غرق شوې کښتۍ د ژغورنې او نجات لپاره روانه وه وجنګوله. د ایتالیا د سیسلی د ښار څارنوالانو ویل دي چې د کښتۍ کپتان د خپلې خطرناکې کښتۍ مخ چې تر حد زیات مهاجر په کې سپاره وو فقط هغه وخت د پرتګالي کښتۍ په خوا ورواړوه چې هغه لا تېره اونۍ د لیبیا په ساحلي اوبو کې نه وه غرقه سوې. په دې کښتۍ کې 900 تنه مهاجرین سپاره وو او په منځني ختیځ او افریقا کې د جګړو او خوارۍ او نېسمنۍ څخه تښتېدلي وو او هیله یې درلوده چې اروپا ته ځانونه ورسوي. څارنوالانو تجارتي کښتۍ د دې غمجنې پیښې د مسؤلیت څخه تبریه کړې ده. دا پیښه لکه څنګه چې چارواکو ویل دي په مدیترانه کې د مهاجرینو تر ټولو لویه مرګانۍ فاجعه وه او د هغې څخه یوازې 28 کسه ژوندي راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ویل دي چې د ژوندي پاتې کسانو سره د مرکو څخه وروسته فکر کوي چې په دې کښتۍ کې د ایریتریا تقریبا 350 اتباع وو او نور د سوریې، سومالیا، سیرالیون، مالی، سینیګال، ګامبیا، د اژدها ساحل او د ایتیوپیا اوسیدونکي وو.
پرون د سه شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې کله چې خلکو په یو مشهور رستوران کې د غرمې ډوډۍ خوړله د موټر بم چاودنه وسوه چې لږ تر لږه اووه کسه یې ووژل. د رویترز خبري آژانس د الشباب د ډلې د یوه نطاق له قوله ویلي دي چې دا حمله دغې مبارزې ډلې کړې ده. دا حمله د بانودا په رستوران کې سوې ده او دې رستوران ته عموما حکومتي مامورین او د هغه هیواد د جمهوري ریاست کارکوونکي ورځي. دا په تیرو ورځو کې په سومالیا کې د الشباب د ډلې څلرمه مرګانۍ حمله وه. له بلې خوا د امریکا حکومت د الشباب دوه مشران رسماً د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. یو احمد دیری نومیږي چې د احمد ګودین په ځای چې د تیر سپتمبر په میاشت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو د الشباب د لوړ پوړي مشر په توګه راغلی دی او بل مشر عبدالرحیم محمد ورسام دی چې د الشباب د امنیت په څانګه کې یې مهم نقش لوبولی دی. دغې څانګه په دې وروستیو وختونو کې په کینیا کې په یو پوهنتون باندې په حمله کې 150 تنه محصلان ووژل.
د خلکو د نظر معلومول د سرویګانو څخه چې د نړۍ په څه د پاسې 130 هیوادونو کې ترسره سوي دي د نړۍ په لویو طاقتونو کې د روسیې مشرتابه په اتو پرله پسې کلونو کې تر ټولو په ټیټه کچه کې راغلې ده او د ماسکو نمرې وروسته له هغه چې تیر کال یې په یوکراین کې مداخله وکړه په لویدیځو هیوادونو کې ډېرې کمې سوي دي. د ګیلف د مؤسسې لخوا چې په هر هیواد کې د تقریبا 1000 تنو نظر اخیستل سوی دی د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو زیاتې نمرې ګټلې دي او ورپسې جرمني، اروپایي اتحاد، چین او وروسته روسیه راغلې ده.
د بی اونې ورسته له هغه چې په باستن کې د ځغاستې په لوبه کې بمچوونکی جوهر سرنایف په ټولو ډیر شو تورونو ملزم سو د منصفه هیئت غړو پرون د سه شنبې په ورځ هغه دلایل واورېدل چې هغه باید اعدام کړی سي. د امریکا څارنوالانو 12 کسیز منصفه هیئت ته د سرنایف یو عکس وښود چې په 2013 کال کې کله چې د لومړي ځل دپاره محکمې ته حاضر سوی دی د خپل لاس منځوي ګوته یې د څارنې یوې کمرې ته نیولې ده. د امریکا د څارندوال مرستیالی نیداین پیلی گرینی وویل دا جوهر سرنایف دی، هیڅ ویره او تشویش نه لري، نه یې توبه ایستلې ده او نه بدل سوی دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کیوبا سره د امریکا د پالیسی د بدلون او د لاتینی امریکا د نور هیوادونو سره د شوونی او روزنی انرژي او تجارت په چارو کې همکاري د امریکایي ملکونو د پاره یو بدلیدونکې شیبه بلل ده. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونی رپورته په خوست کې پرتو وزیرستاني کډوالو د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لوړ رتبه چارواکو ته ویلي دي چې که پاکستان ورته په شمالي وزیرستان کې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابرې نه کړي همدلته به دایمي استوګنه غوره کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر پوټ کې واوري.
په خوست کې پراته وزیرستاني کډوال وایي تر هغې چې شمالي وزیرستان خپل پخوانی حالت نه وي خپل کړی او د پاکستان حکومت ورته د ژوندانه ټول امکانات برابر نه کړي بیرته خپلې سیمې ته نه ستنېږي. دوی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې خارګوټی او د استوګنې کورونه نړېدلې او ټول سامانونه یې تر خاورو لاندې شوي. دوی هم دې وضعیت له خپلې سیمې زړه تورې کړي. د وزیرستاني کډوالو مشرانو دغه خبرې له ژنیو څخه د کډوالو چارو د عالي کمشنرۍ د راغلي مرستیال او په افغانستان کې د همدې سازمان له مشرې سره په یوه ګډه غونډه کې وکړې. قومي مشر جنان وزیر:
پاکستان حکومت او خپل وزیرستان یو وزیرستان ته وغوښتي چې کیم کلیر دی میجرمی خو په اخ قانون چې کیم قانون د بانی سره متاثرین سره کیږي څو ورکړه کیږي کیرینا ورته جوړیږي واغانه منا باندې چې میستا روکړه روکو کیرینا ورته جوړاوی خلص کې امی سو کسی پانه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ مرستیال چې ظاهرا د وزیرستاني کډوالو د ستونزو د څړلو لپاره له ژنیو راغلی له دې کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو ژمنه وکړه. آیا کې ایتو د ګربز ولسوالۍ په ګولان کیم کې د کډوالو مشرانو ته وویل چې که په خپله خوښه پاکستان ته ستنېدل غواړي دوی ورته پوره زمینه برابروي خو که همدلته د پاتې کېدو نیت لري خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. هغه زیاته کړه:
My role is really try to send a message to Geneva
زما اصلي دنده دا ده چې دوی پیغام ژنیو ته ورسوم او هم یې د مشکلاتو پر هواري خبرې وکړو. موږ نن هم پر ډیرو مسایلو خبرې وکړې. بنسټیز حالې بیرته ستنېدل دي مګر دا چې هر کورنۍ په خپل خوخه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د کډوالو چارو د یادې شوې نړیوال ادارې یا یو این ایچ سی آر مشرې میرمن میاله امریکا غږ سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کډوالو ټول ستونزې در کړې او د هواري اساسي لار ورته لټوي. هغه وایي:
Will they be prepared to return to Pakistan to North Waziristan
موږ هڅه کوو چې وزیرستاني کډوال په خپل خوخه پاکستان ته ستنېدو لپاره وهڅو خو وزیرستان ته نه ځکه ممکن هلته پوځي عملیات دوام وکړي. خای دې دوی د ستنېدو لړۍ ډیر وخت ونیسي خو اوس مهمه دا ده چې افغانان د وزیرستاني کډوالو ملما پالنې ته دوام ورکړي
and that they continue to provide hospitality to these Pakistani refugees.
د یو بل خبر لمخې سعودي عربستان هم د وزیرستاني کډوالو سره باندې 2800 کورنۍ ته د 115,000 ډالر معادل د بورې غوړیو وریجو او لوبیا مرسته را لېږلې چې په راتلونکو ورځو کې پرې ویشل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حیات الله سبون په دې اړه داسې وایي:
او مستحق خلکو ته ورکول کیږي. دا دوه ورځې کیږي چې مونږ توزیع د کارتونو شروع کړی دا یو بل هیات را روان دی د سعودي نه چې هغه به هم نن راورسیږي او ان شاء الله چې نن د کارتونو پروسه خلاص شي سبب به توزیع شروع کوو.
د خوست ولایت مقام د شمیرو له مخې د محل په دې ولایت کې 3500 وزیرستاني کډوالي کورنۍ حساب شوی چې سبان د 8000 د ګولان په کیمپ او نورې د ولایت په مختلفو سیمو کې میشته دي. وروسته له هغه چې تیر کال پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د سخدریزو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل د دغې سیمې شاوخوا 1500 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. تر اوسه په خوست کې له دې کډوالو سره د کډوالو چارو نړیوالې ادارې د مهاجرت نړیوال سازمان ناروې کمیټې پاملرنې مؤسسې د خوراک نړیوال پروګرام او ځینې نورو خیریه سازمانونو خپلې مرستې دوامدارې ساتلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سالمونیلا په ناروغي اخته کیږي چې د خوراکي موادو نه پیدا کیږي. خو ښایي یو ورځ به د همدغه میکروب بدل شوی بڼه چې د زیاتو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي د سرطان د ناروغي د علاج لپاره تر ټولو ښه وسیله وګرځي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې جیسیکا برمن په ریپورت کې ز عاشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د سالمونیلا بکتریا یا میکروب د خوراکي موادو د ملوث کېدو یو ستر عامل دی. دا میکروب په خامو غوښو، هګیو او شیدو کې پیدا کیږي. په دې ناروغي اخته شخص ته د زړه بدواله پیدا کیږي، نس ناسته یا اسهال هم پکې زیات وي، ګیډې خوږیږي او سخته تبه ورسره وي. د سالمونیلا یو ډول حتی د محرقي یا لوی تبې سبب هم کیږي. خو په جرمنی او امریکا کې چیړونکو دغه میکروب د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره په یوې وسیلې بدل کړای. روی کورټیسس د امریکا د اریزونا په پوهنتون کې د میکروب پیژندنې په څانګه کې پروفیسر دی. هغه او ملګری یې لمړی هغه ډول سرطان د موږکانو په بدن کې ځای پر ځای کړي چې انسانانو په بدن کې پیدا کیږي، او بیا یې د دې سرطان د غوټو د لمنځه وړلو لپاره د سالمونیلا د بکتریا یا میکروب نه کار واخیست چې په لابراتوار کې پی کار شوی و. ښاغلی کورټیسس وایي، موږ ټول په دې باور یو چې سالمونیلا زموږ دښمن دی، خو په خط کې هغه زموږ ملګری هم کېدی شي. مونږ ولیدل چې د سالمونیلا بکتریا د سرطان غټې او بکري او لمینځ یوړلې. زه تل د هغو میکروبونو پسې ګرځم چې خلک فکر کوي هغوی زموږ دښمنان دي، خو په حقیقت کې هغوی زما ملګری دي، او زه غواړم چې هغوی ستاسو ملګری هم شي. د همدغه څېړنو له برکته پروفیسر کورټیسس او ملګرو یې داسې واکسین هم جوړ کړ چې د نری رنز یا سل ناروغۍ د علاج لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي، او د بی سی جی په نامه د واکسین ځای به ونیسي چې اوس په نړۍ کې د دې ناروغۍ په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. تحقیق کوونکو همدارنګه د چرګانو لپاره یو واکسین هم جوړ کړ چې له برکته یې د هغو میکروبونو د خپرېدو مخه نیول کیږي چې د چرګانو د خامو غوښو په خوړلو سره د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي. کورټیسس وایي هغوی او ملګري یې کوښښ کوي چې د سالمونیلا په بکتریا نور کار هم وکړي تر څو په دې سره د انسانانو د سرطان درملنه هم وشي. ښاغلی کورټیسس وایي ښایي د هغوی څېړنه به یو څه وخت نور هم ونیسي، او تر هغې وروسته به د سالمونیلا میکروب په کلینیکونو کې په انسانانو هم تطبیق شي، او د سرطان د ناروغۍ لپاره به په یوه ګټور درمل بدل شي.
د خبرونو لندیز: چین او پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل همکاري زیات کړي. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې نونه صنعت تشتول سوي افغان کارګران یې د قومي مشرانو او سپین ږیرو په منځګړتوب ژغورلي او پرون راخوشي سول. سعودي عربستان ویلي دي چې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې د خپل عربي ائتلاف هوایي حملې بندوي، مګر په دغو یاغیانو باندې به فشار کم نه کړي. د ایټالیا څارندانو پرون د سه شنبه په ورځ وویل چې د مهاجرونو یو کښتۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې غرق شوې ده، د هغې تونسي کپتان اشتباهاً هغه د یوې تجارتي کښتۍ سره چې د غرق شوې کښتۍ د ژغورنې او نجات لپاره را روانه وه وجنګوله. پرون د سه شنبه په ورځ د سومالیا په پایتخت مګدیشو کې کله چې خلکو په یو مشهور رستوران کې د غرمې ډوډۍ خوړله، د موټر بم چاودنه وسوه چې لږ تر لږه اووه کسه یې ووژله. د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه چې د نړۍ په څه د پاسه یو سلو دیشو هیوادونو کې ترسره سوي دي، د نړۍ په لویو طاقتونو کې د روسیې مشرتابه په اتو پر پرلهپسې کلونو کې تر ټولو په ټیټه کچه کې راغلې ده، او د مسکو نمرې وروسته له هغه چې تیر کال یې په یوکراین کې مداخله وکړه په لویدیځو هیوادونو کې ډېرې کمې سوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د دې سپما کړی دی رپورټه. د افغان نړیوالې ټولنې په خپل کلنی رپورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې په نړۍ کې د خلکو د قتل عامونو په قضیو کې د ویټو حق څخه تیر سي. د امریکا خبریالې سلا هنسي د لندن څخه په دې باب یو رپورټ چلېږل دی چې دا د خلاصای تاسو او رول کیږي.
د عفوی د نړیوال ټولنې عمومي منشي سلیل شیتی د امریکا غږ سره په خپل مرکه کې ویلي چې 2014 کال د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته شخړې او تشدد روان دی د مصیبتونو او د کړاوونو نه یو ډک کال وو. هغه وایي
As the world has been looking at what happened in 2014, it's clear that millions of civilians
لکه څنګه چې نړۍ ورته کتل چې څه په 2016 کال کې وشول، د هغې نه دا څرګنده ده چې د سوریې نه نیولې تر اوکراینا، بیا د غزې نه نیولې تر نایجیریا پورې په میلیونونو ملکي خلک په سخت او وحشیانه تشدد کې کړیدلي او هم په نړۍ کې د بشر د حقوقو نه زیاتې سرغړونې شوې دي. د افی نړیوالې ټولنې په خپل دغه کلنی رپورټ کې ویلي چې 2014 کال په تاریخ کې داسې یو بد کال وو چې ډیر زیات خلک پکې مهاجرت ته مجبور شوي دي. دغه رپورټ وایي چې یوازې په سوریه کې تقریبا 4 میلیونه خلک د جنگونو د لاسه بې ځایه او بې کوره شوي او هم په دغه کال کې په زرګونو مهاجر په مدیترانه کې مړه شوي دي. د افی د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلی شیتی وایي چې د نړۍ ثروتمند ملکونه په یوازې دی چې دغو مهاجرو ته د ژوند اسانه شرایط برابر کړي کوشش کوي چې خپلو ملکونو ته د هغوی د داخلېدلو شرایط لا پسې سخت کاندي. هغه وایي که چیرې د ثروتمندو ملکونو مشران دغو مهاجرو ته د مالی او د سیاسي سهولتونو په راوستلو کې اسانتیا رانولي نو وضع به له دې نه هم بدتره او خطرناکه شي. د افی د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلی شیتی ویلې دي ستونزې هغه وخت لا پسې په دې دلیل سختې شي چې په نړۍ کې د شخړو او ستونزو په نوعیت کې په دوامداره توګه فرق راشي. هغه وایي
The rise of armed groups is one of the striking things. Our report discloses that up to 35 countries are now dealing
with the وسلوالو ډلو را پیدا کېدل او ظهور یو وسیله مشکل دی. زمون پر راپور کې دا څرګنده شوی چې همدا اوس د نړۍ 15 دیرش ملکونه د دغو خطرناکو وسلوالو ډلو سره په مقابله کې راګیر شوی. دا د حکومتونو او د نړیوالو ټولنو یو اصلي او مهم کار دی چې د دغو ظلمونو او وحشتونو په مقابل کې د ملکی خلکو ساتنه او حفاظت وکړي. مګر د دې په واسه کې زموږ په نظر هر څه ډیر بد، غمجن او د شرم نه ډکو. د افی د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسول سټیف کراشا وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د ټولو نه زیات هغه عنصر چې د ناکامۍ سبب شوی هغه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د 15 دایمي غړو د ویټو حق دی. هغه وایي چې پروس کال د امنیت په شورا کې 2 ځلې د ویټو د حق نه استفاده شوې ده. روسیې د هغې پریکړې مخه بنده کړه چې په هغې کې په کریمیا کې د یو ریفرندم غوښتنه شوې وه او هم روسیې او چین هغه پریکړه ویټو کړه چې په هغې کې سوریا غندل شوې وه. هغه دا هم ویلې دي چې د امنیت په شورا کې 15 دایمي غړي باید په هغو قضیو کې د ویټو د حق نه تیر شي چې د قتل عامونو او خلکو ته په دسته جمعي ډول د مصیبتونو د ورکولو د پیښو په باب پکې غور کیږي. د افی د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسول ښاغلی کراشا دا هم ویلي کچرې د سوریې په باب پریکړه نوې ویټو شوې نو هغې به نړیوالې جنایي محکمې ته د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د سپارلو زمینه برابر کړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د اپریل په 28 نیټه د ځمکې د کورې ورځ لمانځي چې دا یو فرصت دی چې د ځمکې په کورې باندې د بشر اغیز منعکسوي او په دې غور وکړو چې د افرادو په حیث د ډاډ ورکړه شو چې زموږ تاثیر ورباندې ګټور دی. د ځمکې د کورې لومړۍ ورځ داسې پلان شوله چې په یوه ورځ کې د چاپیریال د موضوعاتو په باره کې دی د معلوماتو د ورکولو درس ورکړی شي. د 1980 په لسیزه کې د امریکا خلک نمخ په زیاتېدونکي توګه د چاپیریال د خرابېدو په باره کې اندېښمنو او د نفوسو د انتظام د نه موجودیت یا سیاسي ارادې چې په دې باره کې یو څه وکړي. د امریکا سناتور ګیلارد ال نیلسن چې د ځمکې د کوری یو له بنسټي خودونکو نه وو او د چاپیریال یو مبارز وو چې د سیاسي عکس العمل په نه موجودیت خوشنه شوی دی چې په درس هیواد کې چاپیریال مخ په خرابېدو دی. ده وویل دی نه په دې قانع شوی دی چې موږ ټولو ته ضرور ده چې په نوي نسل باندې ټینګار وکړو چې موږ د چاپیریال د خرابېدو اڅپې بدل کړو چې په څرګنده توګه د حقیقت نمایندګي وکړي او په ډراماتیک توګه څه باندې 1,000,000 کسان د 1980 کال د اپریل په 28 نیټه د سناتور نیلسن د ځمکې د کوری د لومړۍ ورځې د لمانځلو لپاره راوتلی وو. دغه تحریک په عین وخت کې پراخه شو، بیل مدیره هیئت نه یې تحرک نه پیدا کړ. ډېر خلک نه اوس په دې ګمان کوي چې د ځمکې د کوری او ورځ د معاصر چاپیریال زیږنده ده. د دې په نتیجه کې د امریکا د ژغورنې اداره نه جوړه شوله او د پاکې هوا لایحه، د پاکو اوبو لایحه او د خطر سره مخامخ نوې لایحه تصویب شوله. په 1980 کال کې ټول ټینګار پر ځمکه د تیلو د پتویدلو، په صنعتي ککړتیا، د زهرجنو موادو په ډېره کېدو، د وحشي حیواناتو په مړه کېدو او د وحشي ژوندانو په تباه کولو باندې وو. اوس ټول اندېښنه د چاپیریال په بدلون باندې ده. په دې کې شک نشته ده چې بشري فعالیت د ځمکې د اقلیم په سیستمونو باندې تاثیر کوي. د اقلیم په باره کې د حکومتونو ترمنځ هیئت تیر کال د جاپان په یوکوهاما کې غونډه کړې وه چې یو رپورټ یې خپور کړ. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې د اقلیم بدلون لا پخوا پیل شوی دی، د فصلونو په حاصلاتو یې تاثیر کړی دی او په دې وروستیو وختو کې د ګرمې مرګانی هوا څپې زیاتې کړې دي او وچکالي زیاته کړې ده او خطرناک سیلابونه راوتلي دي او هوا بې ساري ګرمه او سړه شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر هغه چې موږ په ډراماتیک توګه او زر اقدام ونه کړو نو ساینس نه موږ ته وایي چې زموږ اقلیم او زموږ د ژوند لاره په واقعي توګه په خطر کې ده. هیڅ هیواد په ځان ته ځان د اقلیم د بدلون سبب کېدای نشي او هیڅ هیواد په یوازې ځان مخه نشي نیولی، مګر انا موږ ته په کار ده چې د ساینس د اندازې سره د خپل عکس العمل ضرورت برابر کړو. وخت په تیریدو ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخند یران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د نگراحه.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې فدرېد ولسوالینه.
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-19-31-31. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0290-0100.
قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو، اوس د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.